Radio. Radio Azadi.
شنبه د تلی درويشتمه د اکتوبر 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه بجو دوام کوي. د خبرونه په منځني صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسداباد ښارونو کې د اف ام په 3.15 څخه خبريږي. د دې نیم ساعت خبرونه کوربه مو زه احمد شیبریم په تخنیکی برخه کې حمید رکین سره مرسته کوي. السلام علیکم. په روان خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونه خبرو چې وای له پاکستان افغانستان ته د وسلوالو د اوښتو د مخنیوي لپاره نوی هڅې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په سپین بولدک کې 14 شوې. د لیبیا په مرکز کې د قذافي د ملاتړ یو او د انتقالي حکومت د ځواکونو ترمن جګړه شوه او امریکا هڅه کوي چې د نړیوالو په ملاتړ پر ایران بندیزونه پراخ کړي. بشپړ خبرونه له کندهار په ورکړل شویو رپورټونو کې ویل شوی چې په دې ولایت کې ځان وژونکي 14 درې پولیس وژل دي. دا بریچ چې د جمعې د ورځې په مازیګر په سپین بولدک ولسوالۍ کې وشو څلور تنه نورې ټپیان کړي هم دي. افغان چارواکو ویلي پیښه په داسې حال کې وشوه چې پولیس پر تلاشۍ بوختو. په همدې وخت کې یو ځان وژونکي خپل موټر دوی ته ورنږدې کړ او چاودنه یې وکړه. رپورټونه وایي چې د مصر د یوه سختدریز ملا زوی په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وژلی دی. بنسټپالو اسلامي ډلو ته یوې منصوبې ویبپاڼې خبر ورکړی دی چې 28 کلن احمد عمر عبدالرحمن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. د نوموړي پلار عمر عبدالرحمن په نیویارک کې په 1993 کال کې د بمي چاودنو په تړاو ونیول شو او اوس عمر قید تیروي. د لیبیا په مرکز ترابلس کې پرون د لرې کړای شوې مشر معمر القذافي او حکومتي ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. رپورټونه وایي دواړو لوریو مرکز ته چیرمه د ابو سلیم په سیمه کې جګړه کړې ده. ویل کېږي چې په دې جګړې کې د قذافي لسکونو پلوي وسلوالو چې په ټوپکو سنبال وو او د لیبیا د انتقالي شورا سرتیرو برخه لرله. په دې جګړې کې د روغتون د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي دي. امریکا د ایران د خبره رد کړه چې د ایراني چارواکو سره په واشنگتن کې د عربستان د سفیر د وژنې د هڅې د پیښې په تړاو خبرې نه دي شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولاند د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکو له ایراني چارواکو سره غونډه کړې ده. نولاند وویل دا غونډه د سېشنبې په ورځ وشوه نه د چهارشنبې په ورځ لکه څرنګه چې دې مخکې ویلي وو. خو نوموړي ونه ویل چې غونډه چیرته وه او د دواړو هیوادو استازیتوب چا کاوه.
I will again confirm that we did meet with the Iranians.
زبیاو زلبیا د دې پخلی وکړم چې موږ له ایرانیانو سره غونډه وکړه. دا دوی ورځې مخکې وشوه. دوی سم پوهیږي او د دوی هر هغه څه چې انکار ترې کوي د دې څرګندونه کوي چې دوی د دا ډول موضوعاتو په برخه کې څومره رښتونی دي. نولاند روسه تر دې د خبري وکړې چې رپورټونه خپاره شول چې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازیو د خبره رد کړه چې د ایرانی او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې شوې دي. امریکایي چارواکو د سېشنبې په ورځ وویل چې دوی هغه هڅه شنډه کړه چې دوو تنو چې د ایران له امنیتي ادارو سره یې تړاو درلود په واشنگتن کې د عربستان سفیر عادل الجبیر وواژه. د دې پیښې یو مشکوک تیره میاشت په امریکا کې ونیول شو او داسې باور کېږي چې بل یوې په ایران کې دی. ایران په دې پیښه کې لاس لرل په سخته رد کړي دي او وایي چې دا یوه جوړه شوې دسیسه ده. د امریکا متحده ایالات وایي دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزی بانک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. دا خبره د تروریزم او مالی استخباراتو په برخه کې د امریکا د خزانې مرستیال وزیر ډیوید کوهن د دې هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وکړه. موږ بوخت یو او هڅه کوو چې څو اړخیز ملاتړ ترلاسه کړو. دا به زما په فکر د ایران د مرکزی بانک خلاف د یو اغیزمن ګام په توګه خورا مهم وي. د ایران مرکزی بانک او نور ایرانی بانکونه د امریکا د بندیزونو پولیس کې دي او له دې بانکونو سره د امریکایانو هر ډول سوداګریزه معامله غیر قانوني ده. تا تر اوسه په دې برخه کې د امریکا هڅې چې خپل ملاتړي هم د ایران مرکزی بانک پر خلاف په بندیزونو سلا کړي ناکامي شوې دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. روان خبرونې په دوام په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې په افغانستان کې د امنیت تامینولو په اړه خبرو. په هرات کې د کسبګرو میرمنو ټولنه پرانیستل شوه چې شاوخوا 2000 غړي لري.
خواستیم کې اتحادیه مو افغانستان شمول بشه.
د پولیسو له لوري د ولسي جرګې د لرې کړې شوې غړي سیمین بارکزی د نه خوړو د اعتصاب پر پای ته رسولو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اعتراض وکړ.
پولیس یا حکومت هیڅوک دغه حق نه لري چې د خلکو په ازادي بې مورده مداخلې وکړي. دغه اغېزه ډېر په کلکه اندېښمن کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وسنۍ تګلارې مسله څېړل شوې ده او تر ونیمو بجو مو د یو شمېر نړیوالو مسلو ترڅنګ په سیمه ییزو کې له دې خبرو چې پر شمالي وزیرستان بې پیلوټ الوتکو ډزې کړې دي. مخکې تر دې چې د روانې خبری مجلې نور موضوعاتو ته مخه کړو او راوایخلو، دغه اوس خبر راورسېد چې په پنجشیر کې چاودنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش له پنجشیر په ټلیفون را سره دی. احمد حنایش، دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟
روخه ولسوالی په پنجشیر کې یو ولسوالی ده چې نږدې د مرکز دی. یو ځانوژن کې حمله شوې ده چې چارواکو او وایي چې په دې حمله کې یو صرف موټر و چې 15 تنه کسان چې ځینې افراد یا غوی انتحاریان یا ځانوژن کې و په امریکایي مرکز کې حمله کړې ده. محمد زرداد د روخه ولسوالی امنی کماندار محمد زرداد نن سهار ازادي راډیو ته وویل او تایید وکړ چې یو صرف موټر و چې د امریکایانو مرکز ته هدف نیول و او تر اوسه هم دا معلومات ترسره شوی نه دی چې د هغې حمله زیان څو کسان ته رسېدلې او طالبان دا مسئولیت نیولی ده. او زمیلا مجاهد د طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې 15 تنه کسان په یو صرف موټر کې حمله کړې ده چې تر اوسه هم جګړه روانه ده. خو امنیتي چارواکو وایي د جګړه په اړه څه نه وایي او هغوی وایي چې وینو چې هغوی تحقیق کوي چې څومره تلفات په دې حمله کې دلته شوې ده.
له پنجشیر مو د ازادي راډیو له خبریال احمد حنایش څخه واورېدل چې سهار 15 بجې نن د پنجشیر پر خو ولسوالۍ کې پر امریکایي ځواکونو ځانمرګي بریډ شوی. په افغانستان کې میش ناټو ځواکونه پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان ختیځو سیمو ته ډېر سرتیري واستوي. د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان جان الین د وال سټریټ جورنال سره په یو مرکه کې ویلي ختیځو سیمو ته د ډېرو بهرنیو ځواکونو د استولو هدف دا دی چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو له بریدونو څخه کابل په ښه توګه خوندي کړای شي. د دې مرکې غټه کې د اجمل ان په رپورټ کې
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې راتلونکي کال کې به څو کنډکه بهرني سرتیري د افغانستان ختیځ ته واستول شي. د امریکا په پوځي تشکیلاتو کې یو کنډک د زرو په شاوخوا کې سرتیري لري او د نړیوالو ځواکونو د قمندان له دې څرګندونو چې څو کنډکه د افغانستان ختیځ ته استول غواړي داسې ښکاري چې جنرال الین د افغانستان ختیځ ته د زرګونو اضافي بهرنیو سرتیرو د استولو نیت لري. نوموړي د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل دوی غواړي چې د کابل او د پاکستان د هغو سیمو ترمنځ چې د طالبانو خوندي ځالې پکې دي یو دفاعي ډال رامنځته کړي. د جان الین په وینا په دې سره به د وسلوالو ډلو هغه پلانونه شنډ شي چې غواړي د کابل امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د امریکایي جنرال ویلي دا مهال اصلي هڅه دا هم ده چې د افغانستان په جنوب کې هم د خلکو خوندیتوب یقیني کړای شي. نو مولید دې مرکی په دوام کې ویلي راتلونکو کال ته زمانه داده چې مخ خپل حضور د افغانستان په ختیځ کې پیوړې کړو او په 2012 میلادي کال کې به د افغانستان ختیځ ته ځانګړي پاملرنه وکړو. د ناتو د امریکایي قومندان همدارنګ ویلي د هغو 3000 امریکایي سرتیرو وتل چې په دې کال کې لا د مخ پیل شوی دی د راتلونکو کال تر اکتوبر پورې به د افغانستان څخه د دې شمیر د 3000 امریکایي سرتیرو وتنه بشپړ شي. جنرال آلن په دې مرکه کې د افغانستان په کړکیچ کې د پاکستان رول ډیر مهم بللې خو ویلي دي د یو پوځي دی او د ټول صلاحیتونه د افغانستان د پولو دننه دي. نوموړي د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د دې کړکیچ هواره د اسلام آباد او واشنگټن او اسلام آباد او بروکسل ترمنځ د جوړ جاړي له لارې ممکن دی. په افغانستان کې مخالف وسلوالو په دې وروستیو کې په کابل کې د امریکا پر سفارت او د جان آلن په اصلي اډې بریدونه وکړل او همدارنګه په افغانستان کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني وواژه. د څارونکو په باور ښایي همدا به د دې سبب شوی وي چې اوس نړیوال ځواکونه هڅه کوي د کابل خوندیتوب ته ډیر پام وکړي او د افغانستان له ختیځو سیمو څخه دې ښار ته د مخالفو وسلوالو د ورتلو او بریدونو مخه ډپ کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په هرات کې د کسبګرو میرمنو ټولنه جوړه شوه. اوس مهال د چارواکو په وینا د غړیو شمیر نږدې 2000 تنو ته رسیږي او دوی وایي چې د افغانستان نورو ولایتونو کې هم د نمایندګیو په جوړېدو سره به خپل غړي زیات او د میرمنو د اقتصادي پرمختګ لپاره به هلې ځلې پراخې کړي. د دې ټولنې په اړه د هرات له ښاره د ازادي راډیو خبریال شرف الدین سنګسی رپورټ لري.
افغانستان کې د خزینه کسبګرو ټولنه د پنځشنبه په ورځ هرات کې جوړه مناسبتي غونډه کې د مدني ټولنو فګڼه فعالینو سربیره د افغانستان د مشرانو مجلس او ولسی جرګې ګڼ ځینې استازي شامل وي. د میرمنو د یادې ټولنې مشر عاطفه منصوري ویل د غي ټولنې جوړښت خې یو مخه د هیواد د میرمنو دی اولی اقتصادي پرمختګ او کاري وړتیا لا تقویه کېدل دي.
تعداد نهادهایی بودن که در راستای زن همیشه کار میکردن
د میرمنو په برخه کې بیلابیل ټولنو تیر مهال څو کلونو کې د ښځو د ژوند د لا ښه پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه او هڅې په کار اچولې وې خو په نتیجه کې لکه څنګه چې تمه کېدله هڅې بریالۍ نه وې. ځکه نو میرمنو لاس سره یو کړ او دغه ټولنه یې تشکیل کړه هوډ لري چې د میرمنو ژوند به ورسره پرمختګ وکړي. د افغانستان بیلابیل ولایتو په ځانګړي ډول هرات کې لا هم ټولنه کې میرمنې د ژوند په چارو کې خپلواک نه دي. دا ځکه مرد سالاري حاکمه او ډیری کورنیو کې د غیرت په نوم میرمنو ته هغه حق نه ده ورکړل شوی کوم چې د اسلام دین له نظره ورته منل شوی ده. هغه چې له عمله یې د کال لسګونه میرمنې له ورته کړاوونو د خلاصون په نیت ځان ته د اور لګولو یا په بله طریقه د ژغورنې هڅه کوي. د هرات د حوزوي روغتون د ډاکټرانو وینا ده چې د روان هجري لمریز کال له سره هرات روغتون کې 50 داسې پیښې ورسره ثبت شوي چې له مخې یې ښځو ځان سوځونه کړې ده. یوازې 10% د ټپیانو درملنه شوې، نورې مړې شوې دي. خو تر کومه ځایه چې په حرفوي کارونو کې د میرمنو ونډه شوه هرات کې د نورو ولایتو په کچه د میرمنو برخه اخیستنې تله یې درنه ده. د دولت د هماهنګۍ په نوم د یوې مدني ټولنې مشره شریفه شهاب چې د ښځو د حقونو د دفاع د ټولنې مشره هم ده، افغانستان کې د کسبګر ښځو د ټولنې غړیتوب لري باور یې چې د یادې ټولنې په جوړونه به د ښځو ژوند غوره پرمختګ وکړي. موږ غواړو چې ټولنه مو د هیواد په کچه فعالیت ولري، ځکه نو بیلابیلو ولایتو کې مو د نمایندګیو د جوړښت پلان د عملي کولو په لار کې دی. په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل سره بیا تر اوسه درې لسیزه جګړو کې د ټولنې د نورو ټولګیو په څیر د میرمنو ژوند باندې هم بدې اغیزې پرېوتې. د مجاهدینو او طالبانو د حکومتونو بیلابیلو دورو کې حتی میرمنو ته د زده کړې اجازه نه وه، هغه چې اسلامي شریعت د ښځو او نر لپاره یو ډول لازم ګرځولی ده. ځکه نو ورته محدودیتونو ته په پاملرنه بیا هم د نړیواله ټولنې راتګ سره د افغانستان په کچه د ښځو ژوند تیرو لس کلونو کې پرمختګ وکړ. کوم څه چې د شننکو په وینا هرات کې د افغانستان د ښځینه کسبګرو ټولنې جوړښت په یاده برخه کې د مدني فعالیت د پرمختګ یوه بېلګه یادولی سو.
تازه خبرونه او رستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو په ویب پانه کې مرکه هم اوریدل شي او ګڼ مطالب لوستل شي. روان خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د پنچیر پور خولو سوالې کې ځانمرګي بریټ شوې ده او تر اوسه معلومه نه ده چې په دې چاودنې کې څو تنه وشل شوې دي. لکندهار په ورکل شوی رپورټونه کې ویل شوې دي چې په دې ولایت کې ځان وژن کې چاودنې درې پولیس وشلې دي. رپورټونه وایي چې د مصر د یو سختریز ملازوی په افغانستان کې امریکایي ځواکونو وشل دي. د لیبیا په مرکز ترابلس کې پروند لری کړی شوی مشر معمر القذافی او حکومتي ځواکونو ترمنځ دزی وشوې چې د رپورټونو لمخې په دې جګړې کې نه تنه ټپین شوې دي. او بخښې د لیبیا په جګړې کې اته تنه ټپین شوې دي. امریکا د ایران د خبر راټره چې ایرانی چارواکو سره په واشنگتن کې د عربستان د سفیر د وژنې د هڅې د پیښې په تړاو خبري نه دي شوې. او امریکا وای دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزی بانک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. دا سادی رادیو سهارنی خبری مچاله اوري. امریکا په افغانستان کې نن سبا څه غواړي؟ دا هغه مسله ده چې نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې څېړلې ده. دغه خبرونو ته جان خالي کوزای کتنه کوي.
نیویورک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه د وتلو د لارې تیاری تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د امریکا متحده ایالاتو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو پر مهال د افغانستان لپاره یو پراخ پروګرام برابر کړی و. په دې پروګرام کې د ډیموکراسۍ اعاده کول، د یو قوي مرکزي حکومت غښتلتیا او پراختیا، د یو اغیزمن امنیتي ځواک جوړونه، په افغانستان کې د نشه یي موادو کمښت، د اقتصادي زیربناو جوړونه، معارف، د خزو د حقونو دفاع او پراختیا شامل ول. ورسپانه لیکي دا غوښتنې نن سبا تر ډېره حده خونسار بریښي او امریکایي پوځیانو د افغانستان لپاره خپل لیست کوچنی او لنډ کړی او په سر کې د انتقال مسله تر سترګو کیږي. په دې معنی چې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په صورت کې به بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لار خلاصه شي. نیویورک ټایمز لیکي مهمه پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه به د بهرنیو عسکرو ځای په رښتینی ډول ډک کړی شي. ورسپانه لیکي په دې اړه دوه نظرونه موجود دي. یو شمېر کسان فکر کوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو په صورت کې به افغانان په خپلو کې سره جوړ شي او سولې ته به غاړه کېږدي او په دې کار کې به سیمه ییز بنسټګړې اغیزمن او بریالي وي. بله ډله داسې وړاندوینه کوي چې د بهرنیو عسکرو د وتلو په صورت کې به طالب جګړه ماران او د حقانی شبکه د افغانستان په ملي پوځ فشارونه زیات کړي او د امریکا له مرستو پرته ممکن د پوځ د لیکو څخه د عسکرو تېښته زیاته شي. افغان ځواکونه لږه پوځي تجربه لري او په عین حال کې کافي او مدرن وسلي او تجهیزات هم په واک نشته. امریکایي پوځیان هم وای تر هغه چې دوی د افغانستان په پوځي مرکزونو کې حضور لري امنیت به هم موجود وي، خو له دوی سره دا پوښتنه پیدا شوه چې د دوی لوتلو وروسته به په افغانستان کې څه پیښیږي. تایم مجلې هغه جګړه چې د بری امکان نشته تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي افغان حکومت او امریکایي ملګری پیړی پیړی وخت نه لري چې افغانستان د بری پر لور برابر کړي، بلکې د دې کار لپاره د 2014 کال پای ټاکل شوی او له 18 میاشتو زیات وخت ورته نه دی پاتې. مجله زیاتوي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په عملیاتو لس کاله تیر شوي او دا هیواد لا هم په پوځي، اقتصادي او حتی سیاسي لحاظ په خپل ځان متکی نه دی. په داسې یو حالت کې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د وتلو د پروګرام تبلیغ کوي. د مجلې په باور متحده ایالاتو یو وخت له افغانستان څخه وتل په دې هیواد کې په خپل بری پورې مربوط بلل، خو نن سبا په خپله وتل دوی ته د بری معنا تعریفوي. که چیرې د امریکایانو فکر همداسې وي، نو د مجلې په باور دا بری به تر ډېره حده د دوی د ناکامۍ څرګندوی وي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سیمین بارکزی او ملګرو پر خیمو د پولیسو یرغل اندیشمن کړی دی. د دې کمیسیون یو کمشنر نادر نادری د پولیسو دا کار د قانون پر خلاف او ناسم بولي. پولیسو د پنجشنبه په شپه د بارکزی او ملګرو پر خیمو حمله وکړه، د دوی خیمې له منځه یوړې او دوی سردار محمد داود خان روغتون ته ولېږدول. د ازادي راډیو خبریال په کابل کې معصوم میوند له نادر نادری سره مرکه کړې او په سر کې د دې کمیسیون د غبرګون پوښتنه ترې کړې. نادر نادری وویل
د پولیس مکلفیت دا ده چې مدني اعتراضونه او خلک چې ټولنیز توګه اعتراضونه کوي او خپل اواز پورته کوي او د دوی اعتراض په ټولنه کې د نورو خلکو د بد امنی او یا د دوی د کارونو مخالفت کوي، نو پولیس مکلفیت دا ده چې د خلکو څخه ساتنه وکړي، دوی باندې فشار را نوړي. مدنی اعتراضونه سولانه ده او د یو غوښتنې دپاره یې ترسره کېږي، هغه ساسي قانون په چوکاټ کې حمایت شوې ده او تضمین شوې ده. پولیس یا حکومت هیڅوک دغه حق نه لري چې د خلکو په ازادي بې مورده مداخلې وکړي. موږ دغه حادثه ډېر په کلکه اندېښمن کړي دي.
خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی ته د استخباراتي معلوماتو تر رسېدو څخه داسې معلومه وه چې وسلوال مخالفین غواړي دوی ته زیان ورسوي، نو ځکه یې دغه کار وکړ. تاسو څه فکر کوئ، بله کومه داسې لار هم وه؟
بلې، هو کېدای شي چې امنیتي مسایل وو، خو د پولیس مکلفیت دا و چې دغه معلوماتو سره د دغه ځای امنیت لا زیات کړی وو او د دوی امنیت تعنیم کړی وو. د دوی د میل څخه په غیر دوی د خپل اغتاسون ځای څخه ایسته کول د دوی په حق باندې تللی ده او پولیس دا حق یې نه درلوده. دغه خلک په خپله پوهېده چې د دوی حق د دوی حیات حق د اساسي حقونو څخه یو دي، نو پولیس به ورته ویل چې دغه استخباراتي معلومات موږ دغه امنیت تر دغه حده پورې نیولي دي. نو نتایج چې دغه حادثې څخه کېده، هغه بیا د دوی هغه کسان چې مدني اعتراض کول د دوی مسؤلیت و، نه د پولیس.
د اعتصاب کوونکو د ډلې څخه ځینو کسانو ستاسو پر کمیسیون هم انتقاد وکړ چې تاسو د سیمین بارکزی هغه کمیسیون چې د انتخاباتي دوسیه څېړل، د دې کمیسیون ته مو یو باصلاحیته څوک نور معرفي کړی او تاسو هم لازمه همکارنه در سره کړه.
په خپل بارکزی هغه بل ورځ په خپل ویل چې دا کمیسیون تر هغه مهال چې ولسمشر لخوا ونه ټاکل شي دغه نور کمیسیونونه چې جوړیږي د دې د منلو وړ نه ده. د همدغه غوښتنې پر اساس د افغانستان بشري حقونه خپلواک کمیسیون هیڅ کمیسیون ته د یو رسمي هیئت نه دی ټاکلی. دې ته منتظر وو چې ولسمشر به یو کمیسیون کې ټاکي، بیا د کمیسیون څخه غوښتنه کېږي بیا یو کس به معرفي شي.
نادر نادری د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمیشنرانو څخه.
ازادي راډیو ته وکونی سي
فایټ اگینست القاعده and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban resurgence
are back to full force. And we are not
Federal Institute of Security и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanen
aus der Schule machke. Zan da Afghanistan simi aw da nari la halato khabar kare.
او نړیوالو مسلو کې به په روانه خبري مجله کې ورسته واوري چې په سوریه کې د پراخ پاڅون له پیلې دوه راهیسي چې د مارچ په میاشت کې پیل شوی دی، د ورسل شویو کسانو شمیره د ملګرو ملتونو په وینا تر 2000 اوښتې ده او شاوخوا 2000 ته رسیدلې ده. خو اوس په ورشو شمالي وزیرستان ته بي پیلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې بریټ کړی. د سیمه ایزو په وینا الوتکو تیر مازیګر په میرانشا کې مشکوک وسلوال په نښه کړل. روسي رپورټونه وایي چې تر دې مخکې د وړمې ورځې په سهارنی بریټ کې د جهان باز زادران پونم چې په جمیل هم شهرت درلود د حقانی شبکې یو تن مهم مشر وژل شوی. امریکایي مقاماتو د هغه وژنه تایید کړې او نوموړی د دې شبکې یو مهم کس بللی، خو په خپله دې ډلې لا څه نه دي ویلي. له پېښوره په دې اړه رپورټ لرو.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په یو تازه بریټ کې لک تر لګه درې سخت دریزي وسلوال ووژل شول. په سیمه کې د دولتي مقاماتو د معلوماتو له مخې بي پيلوټ الوتکې د جمعې په مازیګر میران شاته نږدې پر یو موټر دوه توغندي وتوغول چې ورسره موټر وسوځید او په کې سپاره کسان ووژل شول. چارواکي وایي د بریټ د میران شال لویدیس په درې کیلومترۍ کې د درپخیلو په شهزاده کوټ نومي کلي کې د مازیګر پر 15 بجو وشو. که څه هم پاکستانی مقامات د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په باب رسنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې وژل شوي څوک او د کومې ډلې جنګیالي و. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د هویت په اړه یې زد و نقیز راپورونه ورکړل شوي. ځینې دولتي سرچینو د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ګمان کېږي په دغه برید کې به بهرني وسلوال وژل شوي وي. خو یوې بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، له سیمین ازادي راډیو ته بیا وویل چې د وروستیو راپورونو له مخې درې واړه وژل شوي کسان په یاد کلي کې خاورو ته سپارل شوي. د نوموړي په خبره القاعده د خپلو جنګیالیو مړي په عامو سیمو کې نه بلکې په لرې پرتو ناڅرګندو ځایونو کې خاورو ته سپاري. د پنجشنبې له سهاره دا دریم ځل دی چې بي پیلوټ الوتکې وزیرستانونه په نښه کوي او ویل کېږي چې تر اوسه پکې ټول 9 تنه وسلوال جنګیالي وژل شوي. له دې وړاندې وړ مورز د غو الوتکو سهار مهال په شمالي او مازیګر په جنوبي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ تنه وسلوال جنګیالي ووژل. د وروستیو راپورونو له مخې د پنجشنبې په سهارني برید کې د جانباز زدران په نوم چې په جمیلي هم شهرت درلود د حقاني شبکې یو قومندان هم وژل شوی. امریکایي مقاماتو د نوموړي وژنه تایید کړې او هغه د دې ډلې یو تند سر سړی ښودلی. بې پیلوټ امریکایي الوتکو وزیرستانونه په داسې حال کې په نښه کړي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن پنجشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د ملکي او پوځي مشرانو سره په لیدو کتو تېره کړه. کاڅه هم نوموړي په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې د حقاني شبکې یادونه ونه کړه، خو ځینې لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې ګراسمن یو بیا له پاکستانه غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د دې شبکې پر ضد فوري اقدامات وکړي. امریکا وایي القاعده او د حقاني شبکې وسلوال په شمالي وزیرستان کې خوندي پناه ځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په منځنی صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په مارچ میاشت کې په سوریه کې د پراخ پاڅون له پیلېدو راهیسې د وژل شویو کسانو شمېره 3000 ته رسېدلې ده. ملګرو ملتونو په عین حال کې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پیل خطر په زیاتېدو دی. پر دې موضوع د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې لنډیزې احمد تکل اوروي.
په سوریه کې د تلفاتو شمیر په داسې حال کې له 3000 اوښتی چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پیښې هر ورځ روانې دي. دا ارقام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرې ناوې پیلې لخوا چې اداره یې له مارچ میاشتې راهیسې په سوریه کې د حکومت ضد اعتراضونو پر جریان څارنه کوي خپره شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاند روبرت کولویل د جمعې په ورځ په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې په وژل شویو کې لږ تر لږه 180 ماشومان دي. د زیاته کړه
کمشنر ډیر اندېښنه لري چې دا ډول دوامدار او بې رحمانه ځپل ممکن دا هیواد په ډېرې اسانۍ د یوې بشپړې کورنۍ جګړې خواته بوزي، او ځکه موږ پر ټولو اړخونو غږ کوو چې دا کار دې نور بند کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا کمشنر ناوې پیلې همدارز د مخالفینو پر ضد د خورا زیات زور د کارولو له وجې د سوریه پر چارواکو انتقاد وکړ. دی وویل په سوریه کې د خلکو له پاڅون څخه پر وروسته موده کې حکومت د سوله ییزو مظاهره چیانو پر ضد له خورا زیات ځواک څخه کار اخیستی. د زیاته کړه د سوریه په اکثرو ښارونو کې پر مظاهره چیانو د نښویشتونکو ټوپکو او نورو وسلو ډزې او د استوګنې پر سیمو بمبارۍ اوس په یو عادي کار بدل شوی دی. میرمن پیلی دا یادونه هم وکړه چې امنیتي ځواکونو په سوریه کې دننه او بهر د اعتراض کوونکو کورنۍ ځورولي، وهلي او ټکولي دي. د بشري حقونو د شورا کمشنر ناوی پیلی همدارز د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې په سوریه کې روان وضعیت د جرمونو نړیواله محکمې ته راجع کړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې د تشدد پر پیښو د دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو پر ځپلو د حکومت د پلوي او مخالفو ځواکونو ترمنځ د ډزو پیښې هم ورزیاتې شوې دي. د سوریه د بشري حقونو د څارونکو ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې یوازې په یو مورد کې د پنجشنبې په ورځ 10 ملکي وګړي هغه مهال ووژل شول چې دولتي ځواکونو پر بینش ښار له برید وروسته له وسلوالو او له پوځي خدمت څخه له فراریانو سره نښه وکړي. د 2011 کال د انقلاب په نوم د فیسبوک ګروپ چې په سوریه کې اکثر روسي اعتراضونه تنظیم کړي پرونی ورځ د آزاد اردو د جمعې په نوم یاد کړه. له بلې خوا د خلیج د حوزې غړو هیوادونو پرون د ټولې عربي نړۍ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د خلیج د همکارۍ شورا شپږو غړو وویل د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې باید د داسې اقداماتو په اړه بحث وشي چې په سوریه کې د وینو بهولو له بندېدو سره مرسته وکړي. د دې غونډې نیټه تر دې مهاله نه ده ټاکل شوې.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
سلطان احمد په خپل راستولی پیغام کې لیکي د وردګو سید آباد ولسوالي اوسیدونکو مرکز ته د هر څومره نږدېوالي سره سره تلویزیون او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. له چارواکو څخه هیله لرو چې زموږ مشکل حل کړي. انجینیر لیاقت خان ارسلا له ننګرهاره په راستولی سمس کې لیکي په تیرو څو ورځو کې نه وکیلان د ولسي جرګې څخه وویستل شول، خو نوموړو وکیلانو د ځان د دفاع لپاره هیڅ عکس العمل ونه شول. د هغوی له جملې څخه سیمین بارکزی په اعتصاب لاس پورې کړ. زما په فکر چې بارکزی به په واقعي توګه رایې ګټلې وي. زه د لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې د سیمین بارکزی دوسیه دې بیا له سره وڅېړي. د ازادي رادیو سهارنۍ لومړنۍ خبري مجله هم دلته سر ته رسیږي. په بل یوې کې ملیحه احراري له تاسو سره ده. ملیحه جانب خیر راغلی.
تشکر آقای.